السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص توایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنوي. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولیږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د هغه کال د اګست په 16مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. نن د دلوي 16مه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو ودرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي. د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په 16مه افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا 9 کاله وروسته د 1988 کال د دلوي په 16مه له افغانستانه ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د دغه هیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلی دي. روبیو په میونیخ کانفرانس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی. رویټرز لیکلي چې روبیو به دوشنبه یعنې سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري. سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبې پر ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي. لویدیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي. دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده. هند دمګړی په بیټنګ کې ده. وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي. مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و. خو د کرکټ د نړیوالې شورا او آی سی سی یا د او اے سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ. د افغانستان لوبه به د دوشنبه په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي. افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللي دي، خو که وروستۍ دوه لوبې وګټي او د سې شنبې په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي، بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړیږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننۍ پروګرام د ژمي له موسم سره تړلو روغتیايي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت چې د انسان بدني معافیت سیستم کمزوري کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړی هوا له امله همدارنګه ککړ چاپېریال، تنفسي انتاناتو او مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډېر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخکېږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینۍ مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپور له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډېر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي. د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیايي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. ورسته په دې رابطه باندې یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواری سره خبرې وکړو. دا غس پارښتنې به تاسو سره شریک کړو چې د ژمی په مال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغه ټولو موارد به لاغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنیوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هوا د بیړني حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په تیر جنوري میاشت کې په دغه هوا کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیر جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیر جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیر دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 102 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیر جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 1,000 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفی الله ستانه ځای خره خلاص توایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې اوریدل د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغي چې په ورستیو وختونو کې نوري باندې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیخي هم په افغانستان کې په ورستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه دی له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخي. دغه ناروغي ولې زیاتېږي؟ دوی ته خره غلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه حضرې رادیو ټولو همکارانو ته او ریډونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخواله دی او د هوا دودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې سدي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، د هغې د مخنیوي لپاره سندري شوي د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي، د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي دی یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي، که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتها د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې مې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنې د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره طرف کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت مخنیوی کیږي، د ناروغي د انتشار مخنیوی کیږي، او د ناروغي په مورید ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زمونږ ناروغي یا خطرناک ده، قابل د تداوی ده، او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړاوي او رستر بلی دغه هوا سړیږي، په دغه سیوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم دا بخاریګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخاری چالانې، او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري، او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو طریقه یو طرف نه هوا یخ ده، د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه الودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي. خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی، او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضي حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل بتاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولی، نو دغه هغوی ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي، خپل کور ګرم کړي، خو محیط ډیر ککړ شي، او دغه د طریقه بیا چې کله الودګي هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کوي. یعنی الودګي هوا چې د هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمنی ولري، هغه د پاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سیګریټ کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي، او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعض کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا د دې ډیر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي، د بل طرف الودګي د هوا ډیره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې، او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي، یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر، په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي، زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د غوی کم دي، معافیتي سیستم د غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره عمره مقاومت شي، یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نور امراضونه لري، ریسک فاکتورونه ونه لري، غوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي، دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازه زیاته ده، بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده، اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیک سموکران دي په دوامدار ډول سیګریټ څکي، هغه کسان چې مطلب سږي موف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دی په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پس ورکه شوله، اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي، دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه له منځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو، داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی، هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي، کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي، وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنڈنګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چین کې چاینا کې منځ ته راغله دا وایرس هغه نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظر موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یو وایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووېډ ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کیږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندېمۍ په وخت کې چې اوبار رامنځته شوی و ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفوي چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغه عمره امکانات نشته چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووېډ دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه منځ سره وړي تنفسي مرض منځ سره وړي کووېډ هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې مسنه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي اراض له موږ نظر ډېر تفاوت نه لري نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووېډ لرو کرونا لرو تک سره کم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې دا اوس هم ټایپونه تغییر کوي جینوټایپ تغییر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته دا نو داسې په کووېډ باندې ممکن بعض خلک مصاب شي خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب اوس به یو لنډه دمه واخلو کوم خوښوي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است په دغه پروگرام کې د ژمنه او موسمی ناروغیو د زیاتیدو په اړه باندې خبرې کوو لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا سینو بغال زکام او نورې غنې تنفسي ناروغي را سره ملمه ده خغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واوري خو ژوندۍ باندې باندې خبريږي ډاکټر صاحب شینواره د ماشومان او امدارنګ د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله ماشمانو کې د سینو بغل مسله ډیره حاد چې اکثر د ماشمانو د مړینې لامل هم دا دی او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشمان ځکه چې سیستم ډیر کمزوري کوي د سینو بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ او څه شی مهم دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وټاکونه ډیر ګرم وساتي ماشومان د یخې هوا څخه وساتي چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي یا غوی یخ هوا وخی یا ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چیرته پاملرنه ورته ونی شي د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي د یخ هوا څخه وساتل شي او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو واکسین هغه څه دي چې زیاتره وخت ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي لکه شر خپل داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجن ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو کچیر ته ماشومان په وخت سره خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي د ښه هوا څخه وساتل شي ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي دا به هغه څه وي چې
د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضي کې هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي. ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي. کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کېږي نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکړو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ایښودل کېږي نه تداوي کېږي او زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره پرایمري ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسنګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په سپتال د پاترابو کې ناست دي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند د لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو په د ژمی نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نو شي د ماشومان یادونه تاسو وکړم د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزینی واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمی د موسم نه مخکې.
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري هغه لپاره نیموکوکل په نامو بکټریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمی دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو که هلانو لپاره بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډی یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري نو هغه که چیرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مستر راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت تزي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چار عمر کې کوم واکسین کیږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي په خپل تسمقات باندې واکسین شي. غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا وایي چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدای چې هوا ډیره یخه ده بل حفظ الصحه څنګه رعایت دی شي ځینی خلک به مثلا د تنبلی له لاسه ځینی مسایل رعایت نه کی په دې ژمی کې مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخت تمام شي په دې یخه هوا کې دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتې خصوصا د اغه ناروغي چې پیوی کورنۍ کې نور ته انتقال دی شي یا ساری
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی ټولنه کې موجود دی او سر زموږ په ټولنه کې مونږ د هڅه سیو مورید کې خبرې کوو عموما دا وایو چې اوسوک مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمک کې باید لاسونه پرېمینځي ډوډۍ نروسته یا تشناب ته ځي یا شپسخانه ته ځي یا سوګ شپځي کوي مخکې د دې چې شپسخانه ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي تر څو پورې کچې ته دې په ولې لاسو کې میکروب یا شپسخانه چټل نه شي یا د تشناب ته ځي او تشناب نروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي، زکام پیدا کیږي، ټوخی او پرنجه پیدا کیږي. که چیرته یو څوک مریض وي، ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دي دا باید محدود شي. دا باید د دې په دوه متر یا درې متر کې که څوک موجود وي او متر کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي، دا مستقیما هغه بل نفس نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کیږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سن کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجه او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د نورو ایزولیټ شي، د نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. که چېرته کووډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کیږي. ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي، پرنجه پیدا کیږي، که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي. هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجه نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجه کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي، د باندې هوا را نشي. اما دا څومره زیان رسي؟ وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلېری ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی، هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی، سالم دی، هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه باندې مرض ولګیږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت کې بعضې مرضونه داسې دي، ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولې هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي. نو که چېرته د څلېری ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره. بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي، هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي، چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی. کاشدارې وي که دروازې وي، دا باید دس نه څلېری ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده، او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی هغه به بیرته په دې وتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود بوي دی به د خپل بدن نه خارج کړي وي. بل شخص چې دی وتاق ته راځي یا بل شخص چې دی وتاق کې ورسره یوځای زندگی کوي د هغه د مصرف کېدو سبب کیږي. او بهترین کار هم دا دی چې د وتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د وتاق باندې لګیږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډیر دا توان مندی لري ډیرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د وتاق ته لاړ شي دا به ډیره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم مننه کوم. اوس برا شو د دې په اړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې. او دغه سی حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی او سړی یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به قوت ښکار کوي. کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې ویتامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدیدي د مرض د تشدد سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډیر ضرور ده چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي همداسې تازه وخوړل شي دي کې ویټامین سي ډیر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري. میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعض مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګه کې پروتینی غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروتین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي. یعنی موږ زموږ بدن هر یو برخه یو نو بدایته ضرورت لري ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري. که چېرته زموږ خوراک منظم وي، زموږ خوراک قوي وي، زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله ده هر نو میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زموږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګان نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډیره استفاده وشي، هګۍ دي. یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پرې خپل مشکل په حل کړي. او کچیرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغې لپاره ګرم مایعات ډیر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډیر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډیرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا همساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې، اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او غوي ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغه د انتشار سبب کیږي. بهتره ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحه چې هغه هلته نفوس زیات وي مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني یو ځای ناسته پاسته کوي دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي لږ جداوالی واخلي لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړل چې ماسک استفاده شوه د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي د تماس په واسطه انتقالیږي. هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي یعنی لاس پاک پریمینځي بار بار یې پریمینځي د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي ځکه دې بار بار هغه پرنچی کړی وي په دې کالو باندې د لاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي فاصله مراد شي نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مصاب کېدو نه.
ډاکټر صاحب د بحث آخري شیبو ته رسیږو یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعت ته ورځي ممکن دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل مونځ وشي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي.
په دې حالاتو کې خو زموږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده مونږ فرض دی خو جمعات کې ویل به فرض نه وي ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جمعات شو چې هلته دا لمانځه ته ځي دا به یو څو ورځې استراحت وکړي غرمز په کور کې وکړي او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنه کړي ورته لاس ورنه کړي ورته تر څو پورې د دې د مرض ښه شي او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي د ښه تغذیې څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي ځان ښه خوراک وکړي واکسینونه چې د چاته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي هغوی ته د انفلوئنزا واکسین نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسمه اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسانو سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اعراض ولري علائم لري تنفسي اعراض علائم لري خبر ادا چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شنوار اړي رضایت مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه او ریدونکو له تاسو مننه چې تر دې د مو متعقب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبري وکړي، دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغي لکه نیمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچ لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغ کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغیو باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر ګوڑان دشی ولې ولې داسوشی چی ګلاب ګلاب ځوانان می په پردې مزګورې مړشی چه دستر گو تور دیو رکھ دے خوب دی ناشتا دے ورنداری چه دستر گو تور دیو رکھ دے غریب پسے لمل کا نازوال اور دیو رکھ دے پلیاس بندرا پسڑا شی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے مڑوشی
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
کوکڑا گی
انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
بمبرما دلوا اے جانا نیاما مابا داغت بمبرمے دلوا اے جانا نیام بے کندی بریدی دا لگمائے آئے دل بادل خان علالو کندی بریدی دا لما
اے یا بازی زنیم چیزڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتون ببینت خدتا اے تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا با جنبالا بتا شده بفهمم گفتا تا با جنبالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا با داغت با مرما دلوه جانا نیام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
Thank you. اختر شابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو کابا داغت با برما دل را تجانانا یونگه کندی بردی دلما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریادم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگیگی یا بازی زنایم چی
هی تو
با داغت با مرمی